Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه یو نیوی د قوس نهم او د میلادي 2012 کال د نومبر نهم ده. د ازاری رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم اوري چې پر اسدالله خالد د حمله په باب د ولسمشر کرزی په څرګندونو پاکستان عکس العمل شوه. په همدې اړه د ولسی جرګې د خبرګون او د پاریس په کانفرنس کې د طالبانو د ګډون په اړه هم راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان وای افغانستان باید د تور تر لګولو مخکې پر اسدالله خالد د حمله په تړاو خپل اسناد له اسلام آباد سره شریک کړي وای. ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو پر وړتیا اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وای د پاریس په غونډه کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي بیګ داس اوشاتکس وای په افغانستان کې لا هم له بشري حقوقو سرغړونې کیږي. د وویل دغه سرغړونې د ټولنې د کمزورو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو کیږي. اوشاتکس چې پرون یې په کابل کې د بشري حقوقو اونۍ پرانستله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپای ټولنې وویش غړي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو راپورونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
You know, we are very anxious.
دوی وای موږ د هغو پر لپسې معلوماتو د ترلاسه کولو لکه بل ډیر اندیشمن یو چې لمخې په افغانستان کې شزي هدف ګرځیدلې دي. د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورسته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو جګړو له کبله په میلیونونو کسان وشل شوي، ورک یا ټپیان شوي، په اجباري ډول مهاجرت او بې ځایه کېدو ته اړ شوي، خپل ملکیتونه او کورونه یې له لاسه ورکړي. دغه راز په پراخه پیمانه یې له بشري حقوقو سرغړونې شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت او قوانینو ته درناوی وکړي، دی په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب پر ورکړه غور کولو ته تیار دی. ټاکل شوی دغه تړون راتلونکی کال لاسلیک شي، وروسته تر هغه چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې تړون کې به په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور، د ځواکونو او پوځي اډو شمیر مشخص شي. ولسمشر کرزی پرون وویل د اساسي غوښتنې دا چې امریکا ټول هغه کسان چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي افغان دولت ته وسپاري او خپل ټول زندانونه وتړي. د حکومت په مرسته د افغانستان د هوایي حریم د ساتنې شرطونه ومني او د افغانستان په کلیو کې له بریدونو لاس واخلي. کرزی وویل که دغه شرایط پوره شول، افغانستان لیواله دی چې امریکایي پوځیانو ته د خوندیتوب پر مسأله غور وکړي. امریکا دا مهال په افغانستان کې تر 15,000 زیات پوځیان لري. وسلوالو طالبانو تایید کړ چې د دوی دوه استازي به په پاریس کې په هغه کانفرنس کې برخه واخلي چې د افغانستان د سولې پر مسأله پکې خبرې کیږي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد افغان اسلامي آژانس ته ویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم به په دغو خبرو کې برخه واخلي. دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانسې په مرکز پاریس کې جوړیږي چې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ځینو کارپوهانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د مصر پوزوی د سیاسي بحران د حل لپاره چې ملت سره بيشل د ډیالوګ ملاتړ کوي. پوز پرون په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ د ډیالوګ یا خبراتورو نه کول به موږ له ناوړو پایلو سره یو تیارتونل تبوسی. وروسته تر هغه چې دوی ونې مخکې د ولسمشر محمد مرسی په وړاندې اعتراضونه پیل شول، د پوز لخوا د لومړی بیان دی. مرسی د نومبر په 22 خپل ځان ته د نورو صلاحیتونو په ورکولو سره اپوزیسیون په غوسه کړی او د اساسي قانون لپاره د دسمبر په 15 د ټول پښتنې اعلان کړی. د قانون دغه مسوده ډېر ژر د اسلام پالی اسمبلی لخوا تصویب شه او داسې شکونه پیدا کړل چې شایل له هغو کسانو سره کړېژمنې عملي نشي چې تېر کال یې ځواکمن مشر حسن مبارک له واک څخه لیرې کړ. د سوریه حکومت وای یاغیان شای د ولسپشر بشار اسد د ځواکونو په وړاندې په جګړه کې کیمیاوي وسلې وکاروي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل یاغیانو د حلب په ختیځ کې د زهري کیمیاوي موادو پر وی فابریکې کنټرول موندلی دی. رژیم په وار وار ویلي چې پر خپلو خلکو به هیڅکله کیمیاوي وسلې ونه کاروي، خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل چې ځینې اسناد او شواهد شته چې د اسد حکومت شای په یویشت میاشتنۍ په یویشت میاشتنی کړکیچ کې د کیمیاوي وسلو زیرمې عملا کارولې وي. هیک په دې باب نور جزئیات ورنکړل. او د حماس ډلې مشر خالد مشعل وایي ګوندې د فلسطین د یوه انچ خاورې سپارلو ته هم غاړه نشته. په غزه کې د خلکو یوې ډلې ته د حماس ډلې د جوړېدو د 15مې کالیزې په مناسبت په وینا کې مشعل وویل موږ ته د فلسطین غصب یا هم د اسرائیل په رسمیت پیژندل مشروعیت نشي درلودلی. مشعل د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره د حماس تر کنټرول لاندې غزې ته ورسېد. د دوی اونۍ وروسته تر هغه د غزې ترانګې ته سفر کوي چې حماس له اسرائیل سره اته ورځنۍ شخړه وکړه چې په نتیجه کې 120 فلسطینیان او 6 اسرائیلیان ووژل شول. شخړه د مصر په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې دغه موضوعاتو تفصیل اورئ. افغان ولسمشر وایي چې د یو لړ شرطونو د منل کېدو په صورت کې د امریکایي پوځیانو پر مسؤلیت غور کولای شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې کیږي. پاکستان د افغانستان د ولسمشر په وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د افغانستان په ملي امنیت پر رئیس له حمله وروسته د ولسی جرګې ځینو استازو د افغانستان په امنیتي ارګانونو پر وړتیا اندېښنه څرګنده کړه. د دغو او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه خبرې. پاکستان د افغانستان د ولسمشر پرونی څرګندونی رد کړې او ویل چې د افغانستان حکومت ته پکار و چې د تور تر پوری کولو مخکې خپل اسناد پاکستان ته ورکړي وای. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون ویلي و چې د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د حمله پلان د پاکستان په خاوره کې جوړ شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان حکومت ته پکار و چې د ملي امنیت پر رئیس د وحشیانه حمله په تړاو د تور تر لګولو مخکې شواهد او اسناد د پاکستان له حکومت سره شریک کړي وای. په دې اړه له پاکستان څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی حمله غندلی او دا یو مجرمانه عمل بللای. په دغه اعلامیې کې چې بیګام خستان خبره شوی راغلی چې افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و نو دوی ته دی وسپاري. پاکستان د اعلامیې وروسته ترغیب پر کړ چې حامد کرزی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروسته څرګندونه به یو اړ بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوز متقاعد افسر او د پوزي چارو کارپو محمد سعد د نوموړي د خبرې له وخت وړاندې بولیا وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي، کننو هغه زورورې کړی به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
ولا پاکستان کوم داسې خلک شته چې افغانستان مخالف دی او په کاروي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا باغ خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ډېرم څوک یې نو هغه لخت نه لدې پذیرایي نه کیږي، لدې خیر مقدم نه کیږي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې، تر ډېرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو وار بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویلي چې پکار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو. یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن به چمون نور سفارتی و سیاسی لار چاری استعمال کو دا پشکل من دی پیش پا وجه من دی وجه همه کرده دی در وینا پا وجه من دی باد بیا اگه علی کی خرابی شی
نوم اوڑای وای کچام حامد کرزی نیغ پا نیغ دا کم حواد نوم نده خیسته خو پاکستان پویگی چی اصل اشاره دوی تاوا
لپیشور چخه مو دا مجیب رحمان انگار را پور آوریده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې دوی یعنی افغان چارواکو ته لازمه و چې د ملي امنیت د رئیس په امنیتي ترتیباتو کې د ستونزو او نیمګړتیاو په اړه د تحقیقاتو امر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په عین حال کې له افغانستان سره په تحقیقاتو کې د اسلام آباد د چمتووالي ډاټ هم ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو پرون له امنیتي ځواکونو په د امنیتي ځواکونو پر وړتیا اندېښنه ښکاره کړه. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد له حملې وروسته د ولسی جرګې یو شمیر غړو د امنیتي ارګانونو په وړتیا اندېښنې وښودې. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دا چې په ښاغلي خالد د حملې مخنیوی نه دی شوی باید پر کشفي او امنیتي ارګانونو انتقادونه وشي. دوی وویل د امنیتي او کشفي ارګانونو په فعالیتونو کې باید د پام وړ بدلونونه رامنځته شي. د جرګې غړي فوزي کوفي او زکیه سنگین وویل
د افغانستان د ملي امنیت د رئیس ټپي کېدل یوه مسله په جدي توګه تاییدوي چې د پاکستان ضد عناصر په زنځیري ډول د تروریستي بریدونو ښکار کیږي. زموږ د ملي شخصیتونو د ترور د عاملینو نه تعقیبول د دې سبب شوي چې نن زموږ یو بل لوی شخصیت هم ترور شي. له حکومت غواړو چې دا مسله جدي ونیسي، هغوی افشا او قانوني چلند ورسره وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفین د سولې د پیغام راوړونکي له نامه نه ګټه اخلي. تیر کال د سولې د عالي شورا پر رئیس برهان الدین ربانی هم ورته حمله شوې وه، خو اوس مهال دا انتقادونه زیات شوي چې حکومت د دې پیښو له عاملینو سره غوس چلند نه دی کړی او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وسلوال طالبان وای د دوی دوه استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پاریس کې جوړی شي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبري کیږي. دغه کانفرنس د یوې تحقیقاتي ادارې له لوري جوړیږي چې له افغانستان سیاسي اپوزیسیون او ځینو کارپوهانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
وسلوال طالبان تایید کړ چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغه خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې دغه کانفرنس د ویترنیز ادارې په مشرۍ رابلل شوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنټس ته ویلي دوی په فرانسې کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون، ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر هغه کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې باعث کیږي موږ دغه ملاتړ کوم او پکې ولاړیو او خوشحال چې د مجلسونه کیږي. خو د افغانستان د خلکو دپاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان دی، که طالبان دي که نور دي، که سیاسي اپوزیسیون دي که د دولت طرفداران دي. زموږ ارزو ده چې دا ټول مذاکرات راخت افغانستان ته انتقال شي او دا مذاکره په افغانستان کې وشي.
په پاریس کې د جوړیدونکو کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر سوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، په دې معنا چې بیلابیل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر سي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
خو مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل له تاریخ څخه خبر شي.
په پاریس کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ویکی داس اوشا څکس وایي په افغانستان کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت او قوانینو ته درناوی وکړي، دی په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب پر ورته غور کولو ته تیار دی. وسلوالو طالبانو تایید کړ چې د دوی دوه استازي به په پاریس کې په هغه کانفرنس کې برخه واخلي چې د افغانستان د سولې پر مسأله پکې خبري کیږي. د مصر پوځ وایي د سیاسي بحران د حل لپاره چې ملت یې سره ویشلی د ډیالوګ ملاتړ کوي. د سوریې حکومت وایي یاغیان شاید ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په وړاندې په جګړه کې کیمیایي وسلې وکاروي. او د حماس ټلی مشر خالد مشعل وی ګوندې د فلسطین د یو انچ خاورې سپارلو ته هم غاړه نشتی. ساعت و بجه او شپاړس دقیقې شوې. تاسې زمو ژغله ازادي رادیو څخه اورئ. مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، جان اقا علي کوزی به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي او د افغانستان په اړه په حقوق کې د راغلو مطالبو غټه کې به در واوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال رسپانډ په ورستۍ غونډه کې طالبان د شمال له دښمنانو سره ګوري تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلي او په برخه کې لیکي طالبانو له خپل تاریخي دښمنانو سره تماسونه ټینګ کړي او غواړي په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته د افغانستان پر راتلونکي بحث وکړي. وال سټریټ جورنال لیکي ټاکل شوی چې د طالبانو د مشر ملا عمر با صلاحیت استاذي او د شمالي اتحاد مهم مشان په پاریس کې غډغونډه وکړي. رسپانډ لیکي د ملي جبهه مشر احمد ضیا ویلی مونږ غواړو د طالبانو په نظر پوښو ترڅو په دې توګه په افغانستان کې سولې ته لار هوار شي. وال سټریټ جورنال زیاتوي د امریکا متحده ایالات چې په تیر وخت کې له طالبانو سره جلا خبري کړي د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او اروپایي اتحاد هم په همدې نظر ده. ورسپانه لیکي د پاریس په خبرو کې بعد د طالبانو د هیئت مشري په سعودي عربستان او اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم په خوانی سفیر مولوي شهاب الدین دلاور وکړي. دلاور په 2001 کال کې د افغانستان د ستري محکمې مرستيال هم وو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې ده، خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې لغونډه مخکې ممکن د هغه نوم له تور لیست څخه لري شي. ورسپانه د غراز د سولې د عالی شورا د دارالنشاد رئیس معصوم ستانگزي، د ملي جبهه د مشر احمد ضیا مسعود، محمد یونس قالونی او وحید مجده نومونه ذکر کړي چې د پاریس په غونډه کې به ګډون وکړي. ورسپانه د وحید مجده خبره راخسته چې وای د پاریس غونډه د سولې خبرې نه بلکې د افغانانو ترمنځ د نظرونو د تبادله غونډه ده. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وای د افغان سیاستوالو او د باصلاحیته طالب مشرانو د یو کولو په مقصد به بل ورته غونډه د راتلونکي سوي کال په سر کې جوړ شي او ډېر امکان لري چې دا غونډه به په ترکمنستان کې جوړ شي. ورسپانه لیکي افغان حکومت د پاریس د غونډې ملاتړ کړی او د جمهور رئیس حامد کرزي د وایان ایمال فیضی له خولې لیکي افغان حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه د هر ډول خبرو او د نظرونو د تبادلې هرکلی کوي او دا ځکه چې دا د سولې او ثبات په مقصد کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان چې د طالبانو ملاتړ کوي په دې وروستیو کې دریض یو څه نرم شوی. طالب مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي چې قطر ته لاړ شي او یو شپې نورې له زندانونو آزاد کړي، خو افغان کارپوهان او ډیپلوماټان د پاکستان په صداقت لا هم ډاډمن نه دي. ورسپانه د یونس قانوني خبره راخسته چې وای د پاکستان له صادقانه همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلای. مونږ د پاکستان په تاکتیک کې بدلون وینو. مونږ د افغانستان په وړاندې د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون ته اړتیا لرو. اکانومست مجلې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسنادو یا آرشیف د اهمیت په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي په داسې یو هیواد کې چې جګړو ځپلې د اسنادو ساتنه یا آرشیف به دا ډاډ ورکړي چې د نږدې تاریخ درسونه د خلکو له یاد نه وځي او یو له بلوي شریک کړي. مجله لیکي په کابل پوهنتون کې د افغانستان مرکز به په راتلونکي میاشت کې نوې ودانۍ ته انتقال شي او د تیرو دریو لسیزو شاوخوا او یا زره اسناد به هلته وساتي. په دې اسنادو کې د مرستندویو مؤسسو راپورونه، د مجاهدینو پوسټرونه، د طالبانو ورځپاڼې او نور شامل دي چې 50 کلنې امریکنۍ نانسي دوپری ټول کړي او ساتلې دي. مجله زیاتوي نانسي دوپری څو لسیزې زحمتونه ګاللي او په هر ځای کې چې په کومې خبرونې یا کاغذ باندې افغانستان لیکل شوی هغه یې راټول او ساتلی دی.
نړیوال ځواکونه وایي چې په افغانستان کې یو امریکایي ډاکټر چې وسلوالو طالبانو تښتولی و د افغان او امریکایي پوځیانو په ګډو عملیاتو کې خوشې شو. د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له یوې خبرپاڼې سره سم ډاکټر جوزف د چهارشنبې په ورځ د کابل په ختیځ کې په سروبي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې تښتول شوی و. د خبرپاڼې پر اساس ډاکټر جوزف نن سهار وختي په یو لړ عملیاتو کې روغ رمټ خلاص شو. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې د دغه امریکایي ډاکټر د خلاصون لپاره د عملیاتو امر وروسته له دې ورکړی شو چې په استخباراتي معلوماتو کې څرګنده شو چې ډاکټر د ژوبلېدو یا احتمالا د مرګ له خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وویل د دغه ډاکټر د خلاصون لپاره افغان او امریکایي پوځیانو په ګډه پلان جوړ کړ، عملی کړ او عملیات یې بریالي شول. جان الن وایي چې ډاکټر جوزف به ژر د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای شي. لبلې خوا د افغان امریکایي او ناټو چارواکي وایي هیله لري چې ولسمشر کرزی افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو ژر تر ژره اعلان وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان او د دې هیواد لپاره د ناټو ملکی استازي پرون په کابل کې د لیش د ګډ بورډ په شپږمه غونډه کې د انتقال مخکینی پړاوونه بریالي وبلل. د دې موضوع په اړه له کابل د محمد قاسم سولمل راپور واوري.
افغان او ناټو چارواکو د انتقال د ګډ بورډ په شپږمه غونډه کې افغان لوري ته د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر څلورم پړاو بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن د شنبې پر ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د انتقال پړاوونه تر اوسه په پوره همغږۍ سره ترسره شوي. د ښاغلي آلن په وینا د دې بهیر هر پړاو د افغانستان په بیلابیل برخو کې د پام وړ پرمختګونه درلودل.
موږ د لومړي پړاو څخه تر دریم پړاو پورې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د تدبیق په برخه کې له نږدې کار وکړ او فکر کوم دا ډېره ضروري ده. یاد یې کو چې د هر پړاو په پلي کېدو سره د افغانستان د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره د پام وړ پرمختګونه شوي دي.
د راپورونو له مخې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د هیواد د 80% نفوس امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. وړاندې تر دې د دفاع وزارت ویل و چې د انتقال څلورم پړاو به له یو شمېر ستونزو سره مخ وي. د دې وزارت د مسؤلانو په وینا په دې پړاو کې به د هیواد د هغه سیمو امنیتي چارې افغان حکومت ته وسپارل سي چې پکې زیات شمېر وسلوال فعالیت لري. دا لا معلومه نه ده چې د امنیتي مسؤلیتونو څلورم پړاو به کله پیلېږي. خو د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی موریتس یو خمسوي هیله لري چې دا موضوع د روان میلادي میاشتې تر پایه روښانه سي.
د دې ناستې پایلې د یو وړاندیز په توګه د ناټو عمومي منشي او افغان ولسمشر حامد کرزی ته راجع کیږي، ځکه چې هغه له بهرني ځواکونو څخه افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورم پړاو د پیلولو مسؤلیت لري او هیله لرو چې دا پړاو د روانې میاشتې تر پایه اعلان شي.
د ایسف ځواکونو د معلوماتو له مخې لا هم په هیواد کې د سلو ولسوالۍ امنیت بهرني ځواکونو پر غاړه لري او ټاکل شوی ده چې دا پړاو د 2013 کال تر نیمایي پورې بشپړ شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګي شورا د افغان حکومت د هغې پریکړې مخالفت وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون صلاحیتونه د سترې محکمې ته وسپارل شي. د وزیرانو شورا تیره اونۍ د عدلي وزارت هغه طرح تصویب کړ چې وایي انتخاباتي شکایتونه د ځانګړي کمیسون پر ځای د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق په یو راپور کې وړاندې کوي.
د سیاسي ائتلافونو او ګوندونو د هماهنګي شورا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر موجودیت ټینګار کوي او وایي چې سترې محکمې ته د دې کمیسیون د صلاحیت له سپارلو سره د انتخاباتو شفافیت ته زیان رسیږي. د دې شورا غړو د شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د وزیرانو شورا د پریکړه چې انتخاباتي شکایتونه د سترې محکمې لخوا وسیړل شي د دوی د غوښتنو پر خلاف دی او د انتخاباتو ازادي هم تر پوښتنې لاندې راولي. د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د هماهنګۍ د شورا غړي حمید الله فاروقي د دې شورا اعلامیه هم ولوسته او سرګند کړه چې دوی له دې عمله سخت اندېښمن دي او باید چې افغان حکومت پر خپل دې پریکړې بیا کتنه وکړي.
دغه موضوع د حکومت متاسفانه یو نادرسته موضوع ده. په دې خاطر دا غندښنه ډېره جدي ده.
د افغانستان د وزیرانو شورا د تیرې دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون طرحه تایید کړه او د عدلي وزارت له غوښتنې سره سم یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون صلاحیتونه سترې محکمې ته وسپارل. د سیاسي ګوندونو چارواکي ټینګار کوي چې ستره محکمه نشي کولای انتخاباتي شکایتونه په هغه ډول چې لازمه ده وڅېړي او حق حقدار ته وسپاري. دوی له ملي شورا نه هم وغوښتل چې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي، خو ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې په دې اړه د وزیرانو شورا له پریکړې سخته دفاع وکړه او هغه یې د افغانستان په ګټه وبلله. جمهور رئیس کرزی وی د امریکا انتخاباتی ستونزی څوک حل کوي؟ آیا هغوی د انتخاباتی ستونزو د حل کوم کمیسیون لري او که محکمه حل کوي؟ په هند کې دا ډول ستونزی څوک حل کوي؟ د فساد د مسلې مطرح کول یوه وسیله ده د دې لپاره چې افغانستان پیاوړی نشي او په دې هیواد کې په ملي مسایلو کې بهرني لاسونه کار وکړي. سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او د ملي شورا یو شمېر غړي سربېره پر دې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر فعالیت ټینګار کوي، غوښتنه کوي چې باید په دې کمیسیون کې دوه تنه موقت بهرني غړي هم موجود وي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري د دې سبب شوې چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سرغړونې ته زمینه برابره شي. وی ګاداس اوشاتسکس چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل افغان دولت باید عدلي نظام معیاري کړي څو خلک خپل حقونه ترلاسه کړی شي. د دې موضوع نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی وویل افغان حکومت باید د بشري حقونو منل سویو اصولو ته درناوی وکړي. ویګا د سوشات کاس له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د عدلي او قضایي ارګانونو کمزوري د دې سبب سوی چې د بشري حقونو سرغړونې ته لاره ورسي. موږ تر هر څه مخکې له افغان دولت څخه دا تمه لرو او هڅوي چې په نړیواله کچه د بشري حقونو منل سویو قوانینو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په هیواد کې د عدلي ارګان کمزوري د دې سبب سوی چې خلک په ځانګړي ډول ښځې پر دغو ارګان زیات باور ونه کړي. د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د جګړې د شکل غړو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویګا داس اوشاتسکاس ویل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پرتو ستونزو اندېښمن کړي. موږ د هغو دوامدارو معلوماتو د ترلاسه کولو له کبله ډېر مضطرب او اندېښمن یو چې ښځې له تبعیض، تښتونو، جنسي تیري او د قاچاق له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا یوه کلیدي ستونزه ده چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون نړیوالې او کورنۍ ادارې څارنه کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اوسنی یو هدف دا دی چې د مثبتو پرمختګونو ملاتړ او د ښځو د وضعیت ښه کېدو ته پراختیا ورکړي. هڅه مو وکړه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د سرګندونو په اړه د افغان دولت نظر هم ولرو، خو په دې کار بریالي نسو.
له ډېر وخت وروسته بلاخره له نخلو بند څخه جلال آباد ته 12 میګاواټه برېښنا ورکړل شوه. د همدې پروژې د پرانستل کېدو لپاره پرون په جلال آباد کې یوه غونډه جوړه شوې وه. په دې اړه شاه محمود شینواری له جلال آباد ته راپور استولی.
په دغه پرانست غونډه کې د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان په خپلو خبرو کې وویل چې د برېښنا دغه پروژه چې د امنیتي ستونزو له امله څو کاله ځنډېدلې وه نن یې رسمي پرانسته وکړه. نوموړي وویل چې دغه پروژه لا بشپړه شوې نه ده او اوس یوازې 12 میګاواټه برېښنا ننګرهار او 4 میګاواټه برېښنا لغمان ته ورکړل شوه، چې په خبره یې پر اتلونکو کې به نور برېښنا هم یادو ولایتونو ته ورکړل شي.
دا پروژه چې لویه اقتصادي پروژه ده د دې لپاره 10 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شي وو چې ټول باید 20 میګاواټه برېښنا تولید او لغمان او ننګرهار ولایتونو ته ورکړل شي. اوس یوازې د 14 میګاواټو د تولید کار بشپړ شو چې له دې کچې 4 لغمان ته او پاتې 12 میګاواټه برېښنا یې ننګرهار ته ورکړل شوه. د ننګرهار والي ګل غشیرزي که څه هم د دغه پروژې پر پرانستلو خوښي څرګنده کړه، خو د برېښنا وزارت له وزیر او نورو مرستندویو ادارونه غوښتنه وکړه چې په دې برخ سره د ننګرهار ستونزه نه حل کیږي او دې ولایت ته په راتلونکي کې باید نور برېښنا هم ورکړل شي.
چې دغه برښنا دغه لین چې اوس کوم راغلی دی دا د اتیا میگاواټو ظرفیت لري. خو زه هیله لرم چې نور سب سټیشنونه جوړ شي چې ننګرهار ته اویا اتیا میگاواټو برق ورپوره کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د برښنا له وزارت نه غوښتنه وکړه چې دا نیمګړې پروژه باید بشپړ شي او پاتې نوره برښنا هم باید دې ولایت ته ورسیږي. شاوخوا څلور کاله وړاندې د برښنا وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به څه باندې دېرش میگاواټه برښنا له نغلو څخه ننګرهار ته ورکړي.
له همدې سره د دې خپرونې راپورونه پای ته رسوو، ځکه چې بل خپرونه پیل کیږي. خو په دې وروستیو شیبو کې دا خبر لرو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری له ملالی یوسفزی سره د بریتانیا په هغه روغتون کې وکتل چې ملالی یوسفزی او د افغانستان په جګړه کې ټپي بریتانوي پوځیان تداوي کیږي. ملالی یوسفزی چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لوري ویشتل شوی